دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا زجی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسا سو کوربیم تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. په کابل کې نن یو شمیر سیاستوالو د سولې د خبرو تر پیل مخکې پر اوربند ټینګار وکړ. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت ساروان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکیرو کې لیکل کیږي. په ننګرهار کې لرغون پوهانو د بودایی دورې د 2500 کالو پخوا زندان موندلې دی، او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې مشر وایي چې روسیا له هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکیرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکیرو کې لازمي شو. د افغانستان کابینې سمو د وړاندې په تذکیرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې وه، خو ولسمشر غنی بېله دي چې د ولسي جرګې له لورې دا پریکړه تصویب شي د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې تعدیل د فرمان له لارې توشیح کړ. افغان چارواکي وایي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یوه مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سرقتې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یوه بل قومندان صلاحالدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
ښاغلی آریان دا هم ویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه نور طالبان ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره شپږ لکه یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیره اونۍ د اورلګیدو په یوه پیښه کې ویجاړ شو، او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې دیره دي بیکوره شول. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت ته دنده وسپارله څو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره شپږ لکه یورو چې د څه باندې 10 لکه امریکایي ډالرو معادل کیږي د دولت له بودیجې څخه ځانګړي کړل. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي و چې په موریا کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خواشینون کړي. په همدې حال کې د یونان د کډوالو وزیر نوتیس میتاراچی پرون په لیسبوس کې وویل چې له موریا کمپ څخه شاوخوا 15000 بې ځای شوي کډوال اوس په یو نوي کمپ کې ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو په دې ولایت کې د بودایی دورې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکینی دی موندلی دی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سرخرود ولسوالۍ په سبزآباد سیمه کې د دې لرغونې ودانۍ د موندلو خبر ورکړی دی. د بیان له مخې زندان په یوه ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري، او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبزآباد کې له دریو کلونو راهیسې کیندنې روانې دي، او په دې ترڅ کې ډېر ارزښتناک آثار موندل شوي دي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کیږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول شوی وي. د دې ترڅنګ نور زغري چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پیژندونکو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره سور لري او په دریو دورو کې د رغونې چارې پکې ترسره شوې دي هم موندلې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا له هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر وری پرون د استازو جرګې د امنیتي کمیټې له غړو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف داره چې په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنام کړي. ښاغلی وری زیاته کړه روسیه له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. د اف بی آی مشر زیاته کړه د ده اصلي اندېښنه دا ده چې د پرلپسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر په درېیمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بریالی شي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسون چې پرون غوره شو د خپلو څېړنو نتیجې د شپږو او اتوونو یو پترس کې بشپړ کړي. دا کمیسون به د اګست په نهمه د بلاروس د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقوقو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په کابل کې یو شمېر سیاستوالو پر اوربند ټینګار وکړ. په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی.
د بچی تولید شروع دی تر شپږ لکه خوښه پورې هم دا اوس موږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی.
پروزګان کې د امن ژغ په نوم مشاعره وشوه.
زبا نه لیونه کېږم نن د لاس یو ګلانه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولان شهید شو.
تر دولسمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو او پکې د غاښونو د ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدل شي. په قطر کې د سولې لپاره د ټاکل شوي افغان پلاوی استازیو ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له طالبانو سره د اوربند په اړه یوې موافقې ته ورسی شي، خو تر اوسه طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د جګړې د عواملو تر پیژندلو وروسته دی اوربند وشي. بل ورته په کابل کې یو شمېر سیاستوالو نن د اوربند غوښتنه وکړه او پر دې ټینګار وکړ. له کابله رحمت الله افغان په ټلیفون را سره دی، موضوع یې څارلی دی. افغان صاحب، د کومو سیاستوالو د اوربند غوښتنه وکړه او په څه مناسبت دوی خبرې کولې؟
شیبر سمن په کابل کې د جمعیت اسلامي د پخواني مشر برهان الدین رباني د وجل کېدلو نهم تلین مازل کېږي. دغه غونډې ته یو شمېر پخواني جهادي رهبران، سیاستوال، عبدالسنور چارواکي راغلي دي. دغه غونډې ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم څرګندونې وکړې. دول چې په افغانستان کې سوله حتمی راتلونکې ده، سوله راځي، افغانان به عزت سوله غواړي. د طالبانو غږ وکړ چې د جګړې په ځای د سولې ته مخه کړي ترڅو سیاست توکړې. په ورته وخت کې د حزب وحدت مردمی افغانستان ګوند مشر محمد محقق هم د مراسمو ته څرګندونې وکړې. په قطر کې ناست او بین الافغان مذاکراتو پلاو باندې غږ وکړ چې دوی د پخپلو کارونو کې لزغم نه کار واخلي. محقق ټینګار وکړ چې سولې لپاره اوربند مهم شرط ده، باید اوربند اوسي، بین وروسته بیا مذاکرات وشي، سوله اوسي. دوی وویل چې داسې نه کېږي چې لیوې خوا مذاکرات مخکې ځي سوله کېږي او بلې خوا په هیواد کې جګړې زور اخیستی ده. محمد محقق وویل چې په اساسي قانون کې د افغانستان د ټولو قومونو، ګوندونو، ژبو هویت پېژندل شوی په رسمیت او یو بل قبول کړی هم ده. د مذاکراتو پلاوه باندې غږ وکړ چې د ژبو، قومونو په اړه په دې برخه کې دوی خبرې نه کوي. همدارنګه د ولسي جرګې منشي هم د اوربند غوښتنه وکړله. ویل چې له اوربند پرته سولې باندې د افغانانو یقین نشي راتللی. شبر صدب تاسو حال کې ده چې تازه په قطر کې د بین الافغاني خبرې تروریزم درې دلی وی امن روز هم د جمعې ورځ د ولاړې د په قطر کې جنه منابع او ازادي رادیو ته ول چې سبا ورځ به خبرې به بیا پیلېږي خدایونه ول چې په کوم موضوعګانو به خبرې پیلېږي ل دې وړاندې دوه درې مهم ټکي د افغانستان د حکومت پلاوی دوربند غوښتنه کړې د طالبانو پلاوی د امریکا سره د شوې توافقنامې په چوکاټ کې د خبرو پرمختلل یو دا هم د خبرو کړل یا نه کړل خو طالب پلاوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ممکن خبرې پرمختګ وکړي او دوی ورته خوشبین دي شبر صاحب
مننه رحمت الله افغان وو چې په کابل کې د یو شمېر سیاستوالو په وینا خبر راکړ چې دوی پر اوربان اټینګار کړی دی د قطر په پلاسمینه دوحه کې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري نن د جمعې د رخصتۍ لپاره درېدلې دي او تمه ده چې سبب یا دواړه لوري د خبرو پرته د اجنډا پر طرز العمل خبري وکړي البته تر اوسه پورې په طرز العمل باندې پرون هم خبري کړې دي او د طرز العملونو په برخه کې تر دې دمه دواړه لوري نتیجې ته نه رسیدلې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو په منځني سپه دولس شپږ نیو ټول افغانستان کې اوري او د نړۍ په اکثرو او بخشي او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 نیولای شي نړۍ مې ځکه یاد کړه چې په نړۍ کې په کووډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم تفصیل درکو په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوې ده په دغه ولایت کې د کرنې او مالدارۍ د ادارې چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې په خوابه د کبانو فارمونه له پاکستانه د ماهیانو بچی راوړل چې تلفات به هم زیاتو روح الله انوري له اسداباد راپور لري
په کونړ کې د کبانو د بچو فارم په تولید پیل وکړ چې د چارواکو په خبره د سره به له پاکستان او نورو ځایونو څخه د کبانو د بچو او د کبانو د غوخي واردول راکم شي په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل څوکۍ ولسوالۍ کې په تجربه زمګه کې د کبانو د بچو د تولید فارم جوړ کړي چې اوس مهال په کې د لکونو په شمیر کې د کبانو بچي تولید کړي دي
چې زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ هجری ان شاء الله کامیاب ده هم دا اوس د بچي تولید شروع دي تر شپږ لکه خوښه پورې هم دا اوس مونږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړي دي دغه پروسه جریان لري
عادل وای تر اوسه په کونړ کې د کبانو دروزلو لس شخصي فارمونه موجودو چې هغوی به د کبانو بچی له بهر راوړل چې تر دې ځایه به زیات مړشوي وو او فارم لرونکو به تل تاوان کولو
تر اوسه پورې مشکلات زمونږ عمده ده او چې مونږ هیچري نه لرله د میانو بچی نه لرل بچی به زیاتره د بهرني هیوادونو نه راتله چې هغه به زیاتره تلف کېدل
د عادل په خبره چې دوی اوس مهال د کبانو د بچو د تولید فارم سره نږدې ساحو کې د دغو بچو روزلو لپاره په یو یو جریب ځمکه کې شل فارمونه جوړ کړی دي او په هر فارم کې 2000 د کبانو بچی روزي کوخه کوي چې نور فارمونه هم جوړ کړی څو د هچري تولید زیات کړي او له بهر نه د کبانو واردولو کچه راکم کړی محمد نبی لنزدي دوه لسیزو د کونړ مرکز اسداباد اړوند یارګل سیمه کې د کبانو په خولو دکان لري اوس پنځه کړای پسې د کونړ د غړونو د چېړیو اور لمبي وهي پلاس کی پاکړی کبان نیولی او کړی ته یې محمد نبی وای هر ورځ لري خلک د کونړ سین کبان غواړي خو دغه میان په مشکل پیدا کیږي
نه زیات تر همدغه د کونړی سین میانو خلک تاسو کوي خو هغه ملاویږي حکم کړم زراعتي میان هم شته لا بیا ډیر دی لته دلته فارمونه دی هو رسیدګي دوی نشي کولای وسته کم دی فارمونه دلته
د هغه په خبره چې اوس مهال دوی د کراچي او نورو ځایونو څخه وارد شوی کبان په خبي خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې د هیواد په دننه کې د کبانو د روزنې فارمونو شمیر نور هم زیات کړي چې ورسره به لیوي خو له بهر څخه د کبانو واردولو مخه ونیول شي او له بل لوري به د دوی بازار هم وغوړيږي خلک وای د کونړ د سین پوبو کې د غټو شو کبانو غوخه بیل خوند او بیل مزه لري د سین په غاړه په بیلابیلو زینو کې په لسګونو د کبانو په خبولو دکان نشته دي چې خلک ورته لری لری زایونو راځي او دلته کونړی مایان خوري. محمد ابراهیم له جلال آباد څخه راغلی وای
چې کلم ملمانه یا ملګری رانه غوښتنه وکړي چې مایان خورو، نو مونږ کونړ ته راځو. اول خو کوشش دا وی چې دلته د سین مایان پیدا کو، او کو به د سین مایان نه وي نو دلته د مایان فارمونو ته ځو. اول نه مایان اخلو. د کونړ د مایانو ځانګړتیا دا ده چې دا ډیر زیات خواږه او مزیدار دي.
په کونړ کې د کبانو د بچو د تولید فارم په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د مایانو د روزنې کار وده کړي، خو لا هم د هیواد د اړتیا وړ د کبانو غوښه نشي تولیدولی او نورو زیاتو فارمونو جوړولو ته اړتیا ده.
په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي، د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او د امنیتي ستونزو موجودیت په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو د فابریکو د تولید په وړاندې اساسي ستونزې جوړې کړې دي. مجیب حبیب صاحب له مزار شریفه راپور لري.
د بلخ په صنعتي پارکونو کې د خردونو شتون په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو د ودې مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي او کموالی، د اوبو د څاګانو نشتون، د زورواکو لخوا د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او په دغه پارکونو کې د منظم سړک کاغذو نشتون په یاد ولایت کې د کورنیو تولیداتو پر وړاندې خنډ شمیرل کیږي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپاهی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې دوه صنعتي پارکونه شته او په مجموعي ډول پکې څه باندې 250 فابریکې فعال دي. د سپایي زده په خبره چې دغه پارکونه کې ډېر ډوله توکي تولید کیږي، هغه زیاته کړه
عمده فعالیت د غیر الکولي نوشابو د تولید په برخه کې لکه اوبه دي، او همدارس دلته د وړو سیلوګان شته، غذایي توکي تولید کیږي، نور تولیدات لکه د اوسپنې تولید او همدارنګه د غالۍ اوبدل دي.
په پام کې ته چې په نږدې راتلونکي کې به په برخ کې یو بل صنعتي پارک هم جوړ شي. د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې کورنیو تولیداتو ته د اړتیا او همدارس د زیاتو کارخانو د فعالولو لپاره یو نوی صنعتي پارک په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې د شمال د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په بلخ کې د دوه صنعتي پارکونو شتون کفایت نه کوي، او اړتیا ده چې د داخلي تولیداتو سطح لوړ شي او د بازار د اړتیا د پوره کولو په هدف باید نورې تولیدي کارخانه هم رامنځته شي. د یادی خونه اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د صنعتي پارکونو غصب شوی ځمکه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د وویل
دولت
دولت کولی شي د هغو کسانو لپاره چې سرپنا ته اړتیا ولري ځمکه ورته په پام کې ونیسي، خو صنعتي پارکونه د کارخانو او فابریکو لپاره توضیح شوي او دلته باید یوازې فابریکې فعالیت ولري.
په بلخ کې ځینې متشبثین په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ولتاژ له کموالي، په دغه پارکونو کې د امنیت له نشتون او د پارکونو د ساحې له کموالي شکایت کوي. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو کاروبار کوونکي سیما هاشمی وایي چې دولت باید یادو ستونزو ته ژر تر ژره د حل لاره پیدا کړي، څو په کور دننه د تولیداتو کچه لوړه او د ارزې د تقاضا ستونزه په بازار کې حل شي. د یادولو ده چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان او جوزجان کې هم په صنعتي پارکونو کې فابریکه لرونکي د برېښنا د کموالي، د امنیت د نشتون او د صنعتي پارکونو د ځمکو د غصب په اړه شکایت لري. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. متحده ایالات، هند او برازیل هم په کورونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغي د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس د چټک سرایت په اړه خبرداری ورکړی دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د جانس هاپکنز په هانتون د ورستیو شمیرنو لمخه په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 1.5 میلیون اوخته او د مړینو شمیر یو میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانز هاپکنز پوهنتون ارقام په دې ناروغۍ د اخته او مړو کسانو حقیقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټیسټونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته له دې چې د ناروغۍ نښې ولري دا ویروس انتقالوي. په متحدو ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 6,640,000 او د مړینو شمیر له 1,090,000. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 5,214,000 او د مړو شمیر له 4,300,000 او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له 4,455,000 او د مړو شمیر له 1,043,900 اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداري زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کورونا نږدې 5 میلیون مثبت موارد او د مړینو 2,020,000 پیښې ثبت شوي دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د 40,000 او 50,000 ترمنځ نوي موارد ثبتیږي، خو په عین حال کې په ټیسټونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا موارد زیاتیږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسه او اسپانیا نن د سپتمبر په 14 په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 1,950,000 او د مړو شمیر له 1,040,000 اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له 1,310,000 او د مړو شمیر له 33,300 اوښتی دی.
نن د سپتمبر 13 د مساوي حقو زحمي د ورکړې نړیواله ورځ ده. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کیږي او یا هم په اړه عدالت غوښتنه کیږي، خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي، بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لانه دی ټاکل سوی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړې، خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی، خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي.
هغه ناست چې موږ درلودې بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ غوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکوونکي لږ تر لږه 12,500 افغانۍ ورته ورکړل شي، خو له بده مرغه د مالی وزارت تر ننه زموږ دا غوښتنه رد کړې او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی.
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکوونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی. د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ تر ډېره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه وو په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض 23% اټکل سوی. په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتی تبعیض دومره نه دی انتر دی چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي، خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکي ادارو کارکوونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي. د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي اوس مهال د هیواد په 14 دولتي ادارو کې زر کارکوونکي دي چې عایداتي سرچینې لري د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د هغه لارښود پر بنسټ چې دې پروګرام ته په پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید ښځې واوسي، او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروګرام کې څومره ښځې جذب شوي.
د ښاغلي احمد په خبره میرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 5 نمرې هم کومکي ورکول کیږي، او که د کاري تجربې اړتیا وي 3 میاشتې تجربه یې هم د منلو وړ ده. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي افغان حکومت د میرمنو لپاره مثبت تبعیض تر نامه لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بله یوه تشه دا ده او دا زموږ لومړی اقتصاد سره او په ټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون دغه برخه باید تعدیل شي او حد اقل باید مستعین شي. خو له بده مرغه دا یو جدي ستونزه ده.
ښاغلی مصباح وایي تر دا مهله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بل لوري ته بیا د مالیه وزارت وایي دا وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکوونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیه وزارت وایان شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالیه وزارت د ملکی خدماتو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لګه تنخواوی 2000 افغانیو ته ورسي
10000 افغانی برسونه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځ په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د خزو او نارینه و ترمنځ د نابرابرۍ لوګي او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د خزو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
په ترینکوټ کې د امن ژغ په نوم مشاعره وشوه. ل ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت دغه مشاعره ته ورخله.
قانون مړ سي زور نظر سي نر دلانګي دندلير سي بغیرات
غیرت د امن ژغ په نوم مشاعره د چی تیر شپه په ترینکوټ شار کې تر سره سو.
زور ته هر چا خان سي پر غریب
د شپې څخه کم لاس بجی دي. په ترینکوټ شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانی لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان روڼاته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکیو کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دغه مشاعري په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبري وکړي او پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي. خلک ورورولي سولې امن ترابول
پورست در باب فدین نغمه سره شاعرانو په خپل شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په جبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول.
دا
د امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره زب هم د یو چا د غاړي هار سم زب هم د یو داسې هواد زیسم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتنونه هغه راغلی ته به ورکړم سلامونه ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمېر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتي وه. لړډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپل زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم ل یادونو د جانان تصویر پسترو کی وښ کی ظالمانی کی وران تصویر پسترو کی او بیا به می ولال د یادونو اینو ته وی اسمان ته په سیو ختم سپوږمۍ سورانه ورکه د ستورو سو چکچک ګلالی سورانه ورکه.
د مشاعری دغه مجلس د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یو لشکیل خو څخه د اوربان د غوښتنه ده.
ازادي راډیو ته ساسو را رسیدلې سمې سونه سید شاه مخلص لزابل لیکي څرنګه چې نن په کابل کې پر اوربند خبري وشوي طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي. میرویس زاهد له هلمند لیکي طالبان اور بند کوي خو په خپل وخت له مهالویش سره سم. محمد اسلامیار له هلمند لیکي شپږ ورځې وشوي لا هم د سولې خبرې نه دی پیل شوي، باید دواړه لوري ژر تر ژره پر اجنډا خبرې وکړي. عزیز الله زابلی له زنجیره لیکي چا تصور نه کاوه چې طالبان به له خپل دریځه تیر شي او له حکومتي پلاوي سره به مخامخ خبرې پیل کړي، نو که خدای کول سوله به راشي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د سولې خبرو ته ډیر خوشبین وو خو اوس هیله نه لرو ځکه چې تر اوسه یې اجنډا باندې لا خبرې نه دي کړې. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي تر هر څه مخکې باید اوربند وشي، او عزت خان له کابل لیکي اوربند کولی شي چې د اعتبار فضا رامنځته کړي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان څخه اور.
د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباعو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره شپږ لکه یورو ځانګړي کړل. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پیژندونکو په دې ولایت کې د بودایي دورې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ شوی موندلی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي، او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل.
روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، په کې د غاښونو د ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدلی شئ.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه او ری چیز مورسل ززې تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ، خوشاله، آرام اوسئ، او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو، ډيري د موږ هیوادوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولې حفظ الصحه په برخه کې ستونزې لري. غاخونو درد، غاخونو توروالی، د غاخونو د ځلا او رکیدل، او د دې ترڅنګ د غاخونو سرطان او د خولی بد بوی، پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاخونو متخصص دی چې دوی ته مو بلنه ورکړي په خبرونه کې به موږ سره پاتې شي، او تاسو ځوابونه ته او تاسو پوښتنې ته به ځوابونه وایي. د اړیکې شمیرې مو دی 0999 45 40 او 0998 225. په دې شمیرو باندې کولای شئ چې را سره په اړیکه شئ، او کچری پوښتنی لري خپل پوښتنی هم د ډاکټر صاحب نو پوښتي، خصوصا د خولي یا هم د غاخونو په برخه کې چې ډيري دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته وخت ورکړو او ورسره بستړی ماشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامات اوسئ. راځي خوري تاسو دې غرمه په خیر وي، او دې تاسو ترنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک احترامات لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خبرونه کې پاتې شي، او هغه دوستانو پښتنو ته هم ځواب ورکړي چې غوی اړیکه نسی او د موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې را به شو دې ته چې څنګه مو کولای سو د خپل خولي حفظ الصحه خمرات کړو.
ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړه، هغه دا چې د خولي حفظ الصحه تاسو یادونه وکړه. د خولي حفظ الصحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومي کې حفظ الصحه وایي، یو عضو د هغې ښه ساتل او د هغې ښه پاللو ته. نو هر هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي، معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي. د مخدراتو د استعمال سره د پخلي کې په مجموع کې په کبوري کې دي، که په ژبه کې دي، که په غاښونو کې دي، ډیر عمیق تغیرات من سره دي. بل د شپې لخوا نه معمولا برس نه کول دي مشکلات ډیر زیات همدا دي. د خلکو آگاهي ساتنه چې کموي، معمولا په خلکو کې معمول داسې ده چې باید شپې له خوا نه غاښونه برس سي او ډینټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي د غاښونو هغه باید استفاده سي، ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو دلته د غذایي پارچې یا فوډ سپارټس دا پاتې کېږي، نو کله چې موږ تاسو ویده کېږو نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال وسي کې هغه فعال نه وي، نو د هغې له وجې نه دغه مواد چې کوم د غاښونو په منځ کې پاتې کېږي دا خمیره یا ګنده کېږي چې باعث د ډیمنرلایزیشن یا د غاښونو د توروالي سبب کېږي، چې د غاښونو د توروالي سره مجموعا د وریو تکالیف پیدا کېږي، ځکه چې غاښونه له وریو سره تړلي دي، کله چې غاښونه التهابي کېږي یا خرابېږي نو د هغې سره وری خرابېږي، د وری د خرابېدو سره بیا اوری معمولا غاخونه لیګامنتونه لري چې دغه سخت ساکټ کې بند دي، د وری د خرابې دو سر معمولا دغه لیګامنتونه سړي د له بینه دي او بل اخره غاخ نه تور وي نه خراب وي نه بل مشکل لري، صرف د وریو د تکالیف له وجې نه هغه غاخ خوري کی او بل اخره انسان خپل هغه غاخ له لاسه ورکی، نو په کار دا ده په مجموع کې چې برس نارمل استفاده سي، خصوصا که څوک ډیر وخت نه لري یا ډیر ورته دغه نی، نو معمولا د شپې له خوا نه بيخي ضروري ده چې غاښونو د حساسه د خولې د حساسه لپاره. دومره مسله دا ده چې کله مخدره توکي وخت مخکې موږ یادونه وکړه، مخدره توکي بعض خلک د نسوار او سیګرټ او دغه شینه استفاده کوي، نو دغه شینه په خپل چون دا په خپل ډیر ځای مشکلات پیدا کوي، دا باید استفاده نه شي چې د دې نسوارو سیګرټو له وجې نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کېږي، نو په کار نه ده له دې نه باید اجتناب وسي، تنها په غاښونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډېر بد اغېزې لري، او ټول اعضا لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضا د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري، نو په کار نه ده له دې شیانو نه استفاده وسي. نو که چېرته له دغه شیانو نه موږ او تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویلې چې د غاښونو برس کول دي، د خولې پاک ساتل دي، دا مراد سي، نو انشاء الله مریضانو ته به ډېر بیا دوستانو ته مشکل نه وي او ان شاء الله سي مشکلات به حل.
بله ډاکټر صاحب، عرب شو دي ته چې ډيري دوستان مودي غوي وستون زلري هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاښونه هم برس کوي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه هم د خولې مراتبي، اما بیا هم د خولې یو ډول بد بوی لري، کچري غو سره نګدې نه مو ګورو د سه احساس کوو چې د خوله بوی کوي پرته د روژې نه او پرته د بل کوم حالت نه، دغه ولې رامنځته کیږي؟ یو بل دا چې آیا د حل لاره هم لري او کنه چې دغه د خولې بوی ورکسي؟
بله، او مرسل جان، دا د خولې بوی په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې منځ راځي، یو خدای چې کله غاښونه سوري سي یا کیویټي جوړي سي په هغه کې بام اصطلاح کې ورته چنجي وایي، غاښونه چنجي وایي، تور سي په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وایي، چې کیریس کله وایي توروالی په هغه کې هغه خالګاوی پیدا سي، نو په هغه کې هغه غذایي پارچې پاتې کېږي، معمولا هغه جینه بعضې داسې جینې چې هغې ته برس نه برابرېږي، د هغې له وجې نه دا هغه کېدی چې بل ناسالم پروتیزونه لکه موږ تاسو به فکر کړی چې بعضې وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونه مې پوخ کړي دي خو باوجود د هغې هم د خولې مې بوی پیدا کړی دی له هغې سره، او د هغې په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه بندېږي چې دغه په خپله لامل د دې کېږي چې د خولې بوی پیدا کړي. دومره مسله دا ده چې د بعضې ویټامینونو کمبود ده، بعضې امراض دي لکه د ځیګر امراض دا د خولې په بوی کې ډېر زیات رول لري، د ګردې امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه، د معدې امراض دي، نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د وریو بعضې تکالیف دي لکه سینجوایټس ورته وایي، په هغې کې کم بلیډنګ یا د وریو وینې کېدل منځته راځي، د دغې د وریو وینې کېدلو له وجې نه په خپله په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کېږي چې ناخوشاینده بوی ده، او د هغې باید هماغه که چېرته د غاښونو د توروالي له وجې د غاښونو تداوی باید وسي، که پروتیزونه ناسالم وي پوخونه یا پام اصطلاح کې پوخ د غاښ ورته وایي، یا موږ طبي اصطلاح کې ورته کراونونه وایو، هغه کراونونه باید اصلاح سي، هغه باید وکتل سی بلته باید سره جوړ سی چې ترغو پورې چې هغه منفذونه یا هغه خالیګاوې چې په کې موجود دي چې د هغې خالیګاو مخنیوی وکړي هغه بندې سي یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ سي چې ترغو پورې مریض ته د دې شکایت نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. دوستانو اړیکه ته به هم وخت ورکو تر څو چې هغوی هم کچرې د په دې برخه کې پوښتنې لري، خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي. دوستانو تاسو هم کولی سئ راسره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ، او د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0928 225 55 په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ. کچرې کومې پوښتنې لري، خصوصا د خولې د حفظ السې په برخه کې، د غاښونو په برخه کې، کولی سئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي. وربښه اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زادې خور تا او ترڅنګ محترم ډاکټر ته سلامونه کوم. میلا کوم چې جوړو روغ به وي، ورځ مو په خیر.
ډیره زیاته مننه د تاسو ده، هم ورځ په خیر وي. مهرباني کچېری پوښتنه لري خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړئ.
مننه قربان شم عبدالقاهر وطن دوستي ماري کوم د پروان نیولې ده. پوښتنه غو ډیره دي، غو د دوی پوښتنه وکم. هغه دا بعضي خلک چې دا واړم موسی کی مور نه پیدا شوی نیو چې دا خپل راښنه سي دا چنجنی داسې یو قسم زنګون دلاري او کندوی کی سره کمزوري کیږي. آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوی د پاره باید سړی شي او کی یو دا قابل کچری یو سړی راخ پرسیدل کنه دلته تاسو مونږ لیدلیم دي او صورت کی چې راخو باسي آیا دلته څونه مشکلات ورته پیدا کیږي؟ حتی چې یو سړی و سره سترګې مړان داسې دی دا چې ډېر مشکلات پیدا کیږي، آیا باید د دې سره څه وشي؟ او کله چې سړی غاښ یا زوري کنډولې شوی یا دې صورت کې برمکایي بعد خلکو چې اعصاب راګه خطا کوي، آیا دا سړی ته زلل پیږي کنه پیږي؟ دا درې پوښتنې مې جواب راکړي.
ول نه پسر کو خبر درته غوړم د خوی پمن بلاری که هم دوستانو راخلو کچې تاسو هم پوښتنه لري اړیکه ونیسي او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته جواب درکې. سلامونه.
وعليكم السلام.
جوړ بخیر، ښه ست مخه دی.
الحمدلله خیرت ته
خو میرمنې څوک له کوم زاینا ډیره زیاته مننه.
السلام علیکم.
علیکم سلام. میرمنې څوک
پوښتنه؟
جمعه خان دغه میرمنې پوښتنه کلری ډاکټر صاحب په خدمت کې دی.
بله ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده. ډاکټر صاحب ما تقریبا 2 میاشتې مخکې یو د غاښ ډېر درد کاوه، لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه، بیا مې برمکو په برمه دغه کې مې بیا یو رقم مواد دي په دې باندې مې درته ډک کړو. اوس غاښ درد ډېر لري او ډېر ورسره تکلیف یم. بیا ډاکټر ته ورغلم، اما هغه ډاکټر دا مشوره راکړه چې دا غاښ وکړم کېدای شي تاج اصحاب کوم یو زیان ورسیږي. دا پوښتنه مو
مننه، ان شاء الله ډاکټر صاحب درته جواب درکې. ډاکټر صاحب راپوشو د خغلی وطن دوست پوښتنه چې درې پوښتنه درلودې، وایي هغه ماشومان چې غاښونه چنجن کیږي، آیا دا معمولا په ټولو ماشومان کې هم دغه سیوی او کنه؟
همدې عبدالقاهر وطن دوست ورور په سوال په جواب کې به وایم، معمولا د ماشومان غاښونه د همدغه وجه نه خرابي کې یو خو غټ مشکل ده هم ده چې بعضي لکه ویتامینونو کمبود له وجه نه په ماشومانو کې دغه مشکلات رامنځته کیږي، لکه معمولا د کلسیم او ویتامین ډي د کمبود له وجه نه معمولا د ماشومانو غاښونه توریږي مخکې له وخته، مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شیدو غاښونه یا موقت غاښونه چې وي چې هغه توی شي او دایمي راوخېږي. دغه د شیدو غاښونه د دوی توریږي معمولا د مخې غاښونه، دا نو په هغه صورت کې کېږي دوی حس صحنه مراد کېږي. معمولا دوی خوږي ماشومان خوږه ډېره زیات استعمالي او د خوږي د خوراک سره د خولې پی اچ هغه تیزابي حالت کوم دی هغه لوړ دي. کله چې هغه لوړ شي نو د شیدو غاښونه نسبت دایمي غاښونو ته دا لکه کمزوري دي، نو د هغه تیزابي حالت کله چې په خولې کې منځ نو دغه سره هغه د غاښونو تخریب منځته راځي، غاښونو توروالی پیدا کوي، غاښونه کرش کیږي، خوړل کیږي او غاښونه خرابیږي او بعضې ماشومانو ته حتی لا دردونه کوي. خو یو شي ته باید متوجه اوسېږو چې د ماشومانو کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه څه سره دومره پورې واړه وي چې کله هغه برس نسی کولای، نو مور او پلار والدین دې مسؤلیت لري د ډوډۍ د خوراک نه وروسته باید دغه غاښونه که برس نه وي یو نرمه پاکه ټوټې سره دغه دغه غاښونه پاکي ویګوري سره کی. نو دې صورت کې به بیا انشاءالله دا مشکلات نه وي، وخت وخت باندې ډاکټر ته بوز دي دغه چیک اپ وکي وی ګوري چې دې کې خو به څه مشکل نه وي، خو موږ تاسو معمول مشکل ده په افغانستان کې چې ترقی پورې مخاخ ډاکټر ته بو نه سي، موږ تاسو غاخ ډاکټر ته نه وروړو چې ډاکټر صاحب ته دې ما د غاښونو وګوره چې په دې کې څه مشکل څه کنه. نو کله چې غاښونه دومره حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات خراب سي، یو دوه درې شپې دې دردونو نه کې په عذاب سي، بیا نو په درې مورس باندې بیا نو ډاکټر ته راسي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې د غاښ یا دې ما یا مې دې بچي یا مې دې بچي یا مې دې کور والا نو د غاښونه درد خراب دي. نو په هغه صورت کې بیا چون کبدوی په ابتدا کې یو مرض تداوی وکي یا محافظه وکي نو هغه نه تداوی هم ښه نتیجه ورکوي، او بل دا چې مریض هم نه پازابي کې تداوی هم ښه نتیجه ورکوي. خو کله چې غاښونه داسې یو حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات درد کوي، خراب شي، نو په دې صورت کې بیا تداوی هم لږ مشکله کېږي او مریض هم په تکلیف کېږي، ډاکټر هغه تداوی هم نتیجه نه ورکوي. خو یو خبره ده، یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاښونو ویستلو ته ډېر زیات، ځکه هر یو غاښ په خپل عمر لري، هغه عمر مطابق باید د شیدو غاښ څومره لاندې دایمي غاښ به پر درې سي تشکیل شوی نه وي، نو به د شیدو غاښونه باید لري نه سي، ځکه بعضې دغه د شیدو غاښونه رهنمود د دایمي غاښونو لپاره دي. بعضې وخت داسې پېښېږي چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصې لاندې دایمي غاښ نه وي تشکیل شوی، نو هغه غاښ وباسي، بیا هغه غاښ د توانمندي نه لري چې هغه د ورځې شخص یو دغې راووځي او یو سالم غاښ په حیث باندې لږ استفاده وشي، هغه امپکټ بیا هغې ته وایو، موږ هغې ته وایو، نو هغه بیا امپکټ یا په ورۍ کې دننه پاتې کېږي، چې هغه ځامې کې دننه پاتې کېږي، بالکل راوځي نه. ډېر داسې مسایل پېښ شوي دي، ډېر داسې مشکلات شته، خلک موږ لیدلي دي، مریضان موږ لیدلي دي چې حتی یو دانه غاښ یې هم نه ده راوتلی تر ځوانۍ څوارلس کلنۍ پورې، یو دانه غاښ پخلی کې نه څکلی چې د شیدو غاښونه له منځه تللي. نو دا ټول د همغې له وجه کېدلی شي. او بلې د غاښ د پړسوب په باره کې دوی وویلې چې غاښ مې پړسوب لري، فکر کوم
او بل پختنه هم دا و چې غاخ چې کله خراب سي، یو پختنه دا و چې غاخ چې کله و پرسيږي نو ډاکټر ته چې کله ور سي، آیا په دغه حالت کې دی یو چا غاخ وباسل، آیا نور ستونزې هم ورته پیدا کوي او کنه؟ او بل دا چې وای غاخ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوی وسي، او کچري و باسل شي آیا کوم ستونزه خو ورته نه پیدا کیږي؟
نو د غاخ خو کله چې خرابې په غاخ پیدا کیږي، په کار ده چې هغه ریستور سي. ریستور مطلب د مونږه په دې اصطلاح کې ریسټوریشن ورته وایي، یا په عام اصطلاح کې ډکول د غاښونو ورته وایي. نو په هغې صورت کې کله چې غاښ پړسوب پیدا کوي یا غاښ التهابي کېږي، معمولا د هغې سره مخ پړسېدلی وي، د هغې سره هغه ځامه پړسېدلی وي، درد ډېر شدید وي، په داسې حالاتو کې د غاښ ویستل جواز نه لري، نو په داسې صورت کې به مریض ته تداوي شروع کېږي، دوا به ورته ورکول کېږي چې تر هغو د هغې هغه التهابي حادثه چې ده د هغې فشار کم شي. که چېرته پړسوب ډېر زیات وي، مشکلات ډېر زیات وي، اپسې ډېره غټه وي، نو په کار دا ده چې هغه اول اپسې شخص سي او هغې ته تداوي انټي بیوټیک شروع سي، چې تر هغې پورې دغه تداوي تر هغو دغه التهابي حادثه کمه سي او له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وسي. نو په هغه صورت کې چې کله غاښ ډېر زیات پړسوب لري او ډېر مشکلات لري یا اپسې ډېره قوي، نو په داسې صورت کې د غاښ ویستل یا په غاښ کې مداخله کول د مریض سره کومک نسی کولای، بلکې مریض ته مشکلات ډېری. خو په هغه صورت کې کچیر ته څه وی چې د اپسې ډېره غټه وي، پړسوب وي، غزکی په عام اصطلاح کې یا التهاب موږ ورته وایو چې دا زیات وي، نو په داسې صورت کې شق ضروري ده، شق ورته کېږي، هغه اپسې به تخلیه کېږي، خالي کېږي، به چې تر هغو په هغه ساحه کې د التهاب هغه فشار چې کوم د هغه کته راسي او انټي بیوټیک ورته ورکړل شي، تر دوه درې ورځو پورې، معمولا تر شپږ ورځو پنځو شپږ ورځو پورې دې ته تداوي کېږي، د دوایي تداوي البته. خو چې کله دوایي دا درې ورځې وخوري، التهابي حادثه کمیږي، له هغې وروسته بیا ډاکټر په دې کې مداخله کوي، پاکوي او تداوي کېږي، ګوري، اکسرې ورته اخیستل کېږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به یې نه پیدا کړی، یا ریښو هغه ویلې کې ویلې شوي خو به نه ریښو خوراک یا روټ ریزرپشن سببت ورته وایي چې ریښې ویلې شوي وي، یو قسم دغه د ریښو بیخونه افکس موږ ورته وایي، یا څوکې د ریښې چې دي دا خرابې شوي نه وي، دا افکسونه خلاص شوي نه وي، کانالونه خلاص شوي نه وي. نو په هغې صورت کې بیا د غاښ قابل د تداوي دی، او که چېرته داسې مشکلات وي چې اپسې دومره غټه وي چې هغه غاښ کې روټ ریزرپشن پیدا کړی، هغې کې پولیپونه پیدا کړي، نو په داسې صورت کې بیا د هغه غاښ تداوي اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي، نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې شي او د هغې په جایم باندې امپلانټ یا
غرس
دندان، یا فرد مرتجه برس سندوسی، یا غیت برتا رستوسی، یا غیت برتا لاسترانسی استفاده کرد.
بله دوستان، تاسو روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. ډاکټر صاحب، جمعه خان پوښتنه درلوده، وایي غاخ مې ډک کړی و وروسته د څو مودې نه، وایي درد ورته راپیدا سوی دی، او کله چې بیرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه، وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چیرې دغه غاخ وباسو نو هلته د اعصابو ریښې شته دی چې ورته کولی سي ستونزې راپیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نه، په د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی، خو یو مشکل دی. ما مخکې ویلي چې کله التهابي حادثه وي په هغې صورت کې د غاښ ویستل هم ناممکنه په دې سي چې خپله دغه التهاب چې په هغه ساحه کې موجود ده دا اسیدي خاصیت لري، اسید تیزابي خاصیت لري، او انستیزي چې کله مونږ مریض ته ورکوو دا موضوعي انستیزي ده، یعنی لوکل انستیزي ده، نو دا انستیزي په خپله قلبي خاصیت لري. داسې کله تیزاب د قلوي یا قلوي د تیزابي محیط ته ځي نو دا یو بل خنثی کوي، هغه انستیزي سم تاثیرات نه شي کولی خپل. نو دغه یو مشکل دی. دغې له وجې نه اکثر ډاکتران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړوي، خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي وي، نو هلته هغه کله چې انستیزي ورکوي هغه انستیزي هغه ساحه نه اخلي، نو داسې معنا لري لکه یو سړي چې غاښ ته لرې کوي او هېڅ انستیزي نه ورکړي او بیا انستیزي له هغې نه غاښ لرې کوي، نو دا به ډېره سخت دي مریض دپاره، ډېر زیات مشکلات جوړوي. حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه دماغونه دا ورته پیدا کېږي، ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي. نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي، تر هغو پورې چې د انټیبایوټیکو یو څه اندازه دوز واخلي چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي، فشار د التهاب کم شي، لږې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي چې یا تداوي شي او که یې تداوي قابل نه وي نو بیا ریموف شي له هغه ساینه لرې شي هغه.
بله دوستانو، تاسو هم کولی سئ چې همدا اوس سره سره اړیکه ونیسئ په 0999 او 0999 ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خپرونه کې دی. که چیرې پوښتنه لرئ خپلې پوښتنې راسره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم السلام. جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخ دی
او خیریت الحمدلله. مرسل زابی خوره تاسو شایست، تاسو ته سلام ګران ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونه ته ورور میره باندې څوک لکم زایا
راځم هم تاره ما د ایمن ولایت نه دالی ول سوالیا خورتی زما د ډاکټر صاحب ته پات سلام ده د ما یو د محمد دی او زه خپلم دا د غاشو تکلیف لرم نو دا تور چپونه کی مز غاشو نو دوار دایته انو ډېر دردونه کوي، بس درد چې په ازادي ولې چې څه مکشل یم دی نو د دغه علاج کراو شوي د ډاکټر صاحب تر نو جهان ما.
بله پوښتنه ده چې آیا تاسو غاښونه تور سوي دي که نه، که جوړ دي یوازې درد کوي، که څه رقم دی؟
ټپونه یې کړي دي او درد هم
کوي. ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور؟
و یو غاښ مو کښلې دی خو هغه بس کله دا درد بولی ورسره خورو نور مې څه خاص سر نه دی په ګرځولې. که چیرې ډاکټر صاحب علاج راوښيي نو بیا به دغه وکړو انشاءالله.
بله ډېر زیاته مننه د اړیکې نه، دی ښه وخت ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي او به هم ورزو بلې اړیکې ته وګورو چې څوک له کوم ځای. سلامونه، وخت بخیر. بلې سلامونه. علیکم سلام، مهربانی تاسو غاغور ما څوک لکم زینا مړی کنی ولې د رادیو غاک ټیټ کړئ، کولای شي د ټلیفون لارې د مو غاک واورې ورور. بله متاسفانه دوستانو، هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ، وروسته د هغې نه اړیکه ونیسئ نو ستاسو په خبره به موږ هم پوه شو. سلامونه، وخت په خیر. علیکم سلام، په خیر اغلی ورور، خبرونه ته مهرباني څوک له کوم ځای؟
د هلمند ولایت د لشکرګاه نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، زما غاښونه درد کوي او چې یخې اوبه وڅښم دي تور سوي دي او بور دي غاښونه مې.
اها، تور سوي دي، درد کوي او نور؟
درد کوي، و درد کوي، بس تور سوي ده، ما باندې بس توریږي قرار به ترجیح دی، اما بنج پوری دا زور خاصه دی.
بله ورور، ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب، پوښتنه ما کچری دی ورور نه لري
کولی شي پوښتنه. هغه کومه دی چې خو دی یا ګرم او یخ سره بریښ دی، که صرف دی ګرم سره بریښ دی یا او که خوګم چې کله اخر دی بریښ دی درد کی فرق هم ساتي.
بله ورور اوری غک د ډاکټر صاحب پوښتنه دا وه کله چې خواږه وخورئ یا یوازې یخې اوبه وچکئ تاسو غاښونه درد کوي که نه معمولا همیشه د تاسو غاښ درد کوي؟ سامه ده سامه ده انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب دواړه ورونه مو له هلمند اړیکه نیولې وه، تقریبا د دواړو پوښتنه یو ډول وه، وایي غاښونه مو درد کوي، تور سوي دي، او د دې تر څنګ دغه آخري ورور مو چې اړیکه نیولې وه دوی پوښتنه دا وه چې کله چې زه یخې او د دې تر څنګ خواږه او دغه شیان هم چې خورم غاښ مې درد کوي، خو که چېرې بیرته په ګرمې اوبه خولې ته واچوم یا هم ګرمې وساتم بیرته جوړېږي. تاسو موینه دغه ته څه ده؟
زه د اول ورور خو چې د بخنې سره د دې د تلیفوني لیکې د خرابوالي له وجې نومونه نه سو، له هلمند اولین ورور څخه کوم اړیکه نیولې ده چې د غاښونه درد کوي، نو غاښونه به ځکه درد کوي معمولا دی باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غاښونو کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي، د هغې له وجې نه درد کوي، آیا دا پیراډنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلاتو له وجې نه د دردونه دي، دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته داسې وي چې د دې غاښونه سوري وي، نو په کار دا ده چې دی دغه خپل غاښونه چې دي دا باید ډک کړي، دا باید تداوي کړي. د هغې تداوي له وجې نه ګوره، موږ تاسې توروالی د غاښونو درې کټګوري لرو، اوله ده، دوهمه ده، او درېیمه ده. دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده. نو کله چې اوله کټګوري کې غاښونه خرابېږي، هغې کې دومره ډېر مریض ته احساس نه کېږي. کله چې دا له اولې نه دویمې ته داخلېږي، په دې صورت کې دا له یخو اوبو او له خوږې سره ډېر زیات حساس کېږي دا دردونه. کله چې یو غړپ چای یا ګرمې اوبه ورباندې تېرې کړي، هغه خوږه له هغې نه لاړه شي، هغه دردونه حرامېږي، او بالاخره د هغه یخوالي له وجې نه چې کله غاښ دغه څه وي چې وینې چې ګرم شي، نو هغې سره دغه درد ورک شي. دا له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته داخل شوی ده دا مسله. دا په داسې حالت کې دا باید د ډاکټر ته مراجعه وشي، ډاکټر ته یو اکسرې وکړي، دې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی ده، چې آیا صرف همدغه له اولې نه دویمې ته تللی، که له دویمې نه د درېیمې حالت ته نږدې شوی ده. نو په دې صورت کې ریسټورېشن یا د غاښونو ډکول لازمی دی، ضروری دی، باید وسی. او که چیرته داسې وي چې د دومره تخریب د غاښونو منځته راغلی وي چې هغه عصب د غاښونو چې کوم دي هغې ته نږدې سوی وي، چې معمولا په دې حالات کې کېږي همداسې، نو د هغې دپاره بیا آر سي ټي یا روټ کینل تراپي موږ ورته وایو، چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصبونه لرې کېږي، نو هغه باید وسی، غاښونو عصب باید لرې شي، هغه کانالونه صفا شي، بیرته سیل شي، یعنی هغه کانالونه بیرته باید ډک شي، برابر شي، او له سره بیرته د غاښ ډک شي. نو انشاءالله د داسې ورونو د داسې دوستانو مشکلات به حل شي. نو دوی فکر کوم له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته چې غاښونو مشکلات نه لي، یو تکړه او متخصص ډاکټر سره د مشوره وکړي چې تر څو پورې د دوی د غاښونو د ریسټورېشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله، همدغه هم وخت دی، که چیرې وخت بیا ورباندې ډېر زیات تیر سي، کولی سي چې نورې ستونزې هم ورته پیدا کړي. بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خبرونه به پر دې راټوله کړو چې څنګه موږ باید خپل غاښونه را وساتو.
مرسل جان خوري، ما خو په ابتدا کې مو ویلي چې د غاښونو حساسیت، د غاښونو برس کول، ساتل، د ویټامینونو پورا کول د بدن، لکه د کلسیم او ویټامین ډي پورا کول د بدن، دا په خپل ډېر زیات ضروری دي. انسان باید خپل ویټامینونه باید پوره وساتي، او بل دا د غاښونو حساسیت، غاښونه برس کی معمولا ټول هوادوالو نه مې دا خواهش ده چې د شپې لخوا نه برس حتمی خبره ده، باید برس وکړي، ځکه چې ضروری خبره ده. په غاښ ډوډۍ وشي نه پاتې کیږي، خرابې کی او ګندکی کی او غاښونه خرابې کی. نو امید ده ان شاء الله چې له دې سره کنور هیڅ نه مالګه دی، مالګه یو رقیق یا نازک مالګوبای په عام اصطلاح کې موږ تاسو ته وایو، دا جوړ کی هم په خولې باندې وغړوي، دا ډېر زیات ښه تاثیرات لري، غاښونه پاکوي، سترکي. نو برس ډېر زیات ضروري ده، برس باید استفاده شي. او ان شاء الله د دې سره به د ټولو دوستانو مشکلات حل.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره وانډه واخیسته او د دوستانو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړل. ډیره زیاته مننه کوو د تاسو نه.
خوشحاله
اوسئ. خو وخت استاد خدای پمن. دوستانو ډیر زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې د ملتیا وکړه. خو موږ هم کوښښ کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغه موضوعات تاسو ته وټاکو ترڅو چې هغه ستونزې چې لرې، هغه مشکلات چې لرې، هغه هم د تاسو حل سي او وتوانېږي چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریک کړي. مننه کوو چې تر دې د موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خبرونه چې مرسل زازې سازرنه حضور ته حاضرېږي په لوی او سپېڅلې الله مو سپارم. ښه وخت او ښه شپې ولرې. د خدای پامان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.